افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو یو شمېر نور افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازی رینا امیری به تر راتلونکو دوشنبې پورې دغه سفر مخته وړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله له طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماتانو خبرې به د افغانستان پر اوسني بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولې وي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماتانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي دوحه کې له دغو امریکایي ډیپلوماتانو سره ګوري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران حکومت هغه دوه دیرش افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله زندانی کړي وو خوشې کړي او د افغانستان لوري ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغو له زندانه خوشې شوو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان له بنده خوشې کړي او افغانستان ته استولي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هېواده د کډوالو څپه ګرندې شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. له دغو کډوالو سره وخت ناوخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. دغه ادارې ویلي په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه تر دېرش ملي متر پورې ښایي ورسیږي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو اته څلوېښت کسان مړه کړي او اته پنځوس نور ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه یې هم ویجاړ کړي دي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسف زی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې ده په رسمیت وپېژني. ګارډین او یو شمېر سپورتي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمېر ښځینه غړي او فعالانې په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یوه لیک له فیفا یا د فوټبال له نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لرې کړي او په ازادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. پرون له مخې وخت لري طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي تر ډېره استرالیا او نورو هیوادونو ته تللې دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې دننه د فوټبال فدراسیون به د غوښتنې ته څنګه او په کومو شرایطو ځواب ورکړي. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې یوې روسي جت جنګي الوتکې پرون چهارشنبه د سوریې په هوایي قلمرو کې پر یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یا ډرون برید وکړ. دا په روانه میاشت کې د هغو ځورونکو چلندونو شپږمه پیښه ده چې کړکېچ زیات کړی دی. متحدو ایالاتونو ویلي روسي جنګي الوتکې امریکایي بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو او نورو الوتکو ته په ډېر نږدې واټن کې د الوتنې خطرناک منورونه سرته رسوي چې هم د الوتکو عمله او هم الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. دو امریکایي چارواکو چې د دغې موضوع په اړه په عام حاضر کې د خبرو کولو اجازه نه درلوده اسوشیټد پریس آژانس تایید کړه چې په دغه برید کې امریکایي ایم کیو نه ریپر ډرون ته زیان رسیدلی دی. د بیلاروس په ختیځ کې هغه کلی ته د تجهیزاتو او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجیرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوژین او زرګونو غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ولېږدول شول. د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې د راپور له مخې د بیلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالو کم ته نږدې و نیم سوه بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډي لیدل شوي دي. خبرنمو له ازادي رادیو واوري د لاو مخيله دي چې د ازادي رادیو دوزان غړو پروګرامونو ته وار ورسيږي. خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحه کې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو او د ښځو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغو خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری ګډون کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو د حکومت کوم استازی دغو خبرو اترو کې برخه اخلي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماتان له طالبانو او تکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رویټرز خبری آژانس دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د سی 15 جمعیو په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماتیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانا کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو لغړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانې وروسته به یې ډیپلوماتان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی پټکو کلیدي وزارتونو له تکنوکراتو کدرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، دغلته اقتصادي ثبات او د ښځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسالو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماتانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نښوي او کنه. امریکا چې 2006 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پرېکړو په شا نه شي، دا کار به یې د ده پټکو طالبانو ته لوړه بیه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریځایونو ته له تګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي او یو شمېر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده. او دا څرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مخته ځي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی دوه ځانګړي استازي رینا امیری او ټام ویست به قزاقستان او قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې چې پرون چهارشنبې پیل کړی او یوه اونۍ دوام کوي د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دوی به په دوحه کې له طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له تکنوکراتو کدرونو سره هم وګوري او د افغانستان اړوند مهمو مسلو په اړه به ورسره خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو لشنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتلی چې پر ښځو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو ته په کتو آیا په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د دوو ځانګړو استازو ترمنځ په کېدونکې غونډه کې به پر دې مسلې جدي بحث وشي او که دا به له طالبانو سره د تعامل د دوام لپاره یوه عادي انکتنه وي.
ګوري، متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه په د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره وي مجبور دي چې کله کله داسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو. زه فکر کوم چې کوم استراتیژیکې موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې دپاره او د اوسني رژیم، زه فکر کوم چې په هغې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او د هغې په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی. نو هغه په ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کومې نیوکې چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسني رژیم باندې چې عام امریکایان یې مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلي هم له امریکایانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبور دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکې غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورورسوي او خپل احتجاج یا د اخل خپل اندېښنه له دوی سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي دهغې په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، د هغوی د تحصیل موضوع ده، د بشر د حقونو موضوع ده. په ظاهر کې به دوی دغه خبرې راپورته کړي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه ستراتیژیکې هغه پټې او استخباراتي اړیکې شي هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړله د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده پر ښځو فشارونو تر لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریځ نه پشا کیږي بلکې ورځ تر بلې دا فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایی چارواکو له امریکایی لوري څخه هم چې د دوحې تړونی لاسلیک کړي له طالبانو سره ډیر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو دوی د نړیوالې ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تیره د ښځو غوښتنو ته یا هغه حقونو ته غاړه کیږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وي هغه کافي دي؟
زه فکر کوم چې کوم داسې خاص فشار دي په دې تیرو دوو کلونو کې په دوی باندې راوستلی، او علت هم دغه دی چې هغه پټې استراتیژیکې موخې د منطقې دپاره سره لري، او په همدې اساس باندې څه کم دوه کاله د دوی سره مذاکرات وشول، د دوی سره تړون وشو او مستقیما دا خلک قدرت ته راوستل شول. او مخکې له دې نه چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایډیالوژي او د دوی هغه کړنې او فعالیتونه هم لاله مخکې معلوم وو چې دوی به څه کوي د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقونو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو نه مهم شی چې دی هغه ګټې دي، هغه ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې دي. ارزښتونه تر ډېره حده پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري د هغوی دپاره کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی، او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې یو څه فعاله هم دي او د هغوی رهبري په خارج کې د هغوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هڅه د هغوی ملاتړ نه دی شوی، د هغوی د نمایندګانو سره یعنې داسې په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، د هغوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بې طرفۍ تر څنګ په یو نوه باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو د راروانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت د چیرته هیڅ ذهن او تعماده نه واقع ستونزمند ده. د جبی ستونز په یو وی دی اصول او قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
مهاجرت
دی وی افغان میرمنی خبری مو اوریدلی چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ده
منفی فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري
سیما ستانځي چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي نن دی غو افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجه لستونزو شکایت کوي د هه لارې مهم لټولي ملکیه مو وکړي قدر من اوردونکو د 2018 کال دی اگست نیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوې برابرې کړې وي کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نوم په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسو ګریوان ده
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل مرګ نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده هلته د ژبې ستونزه به یو وي د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري دومره ژورو تغییرات سره سره یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي واقعا ژوند ورته سخت دی یو خانه خو ذهني بوج وي بعد خاطرې او وضعیت خپل ملک سره ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک نو دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري اداري سیستم باندې و نه پوهیږي ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي واقعا دا سخته ده هغو کسانو سره چې یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي خو دا اسانه نه ده دا وخت غواړي ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته زر د مدغمولو په فکر کې سي ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کې ځان څنګه جبزده کې واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مره مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هند د درسلور کال نسی تر څو سره پورا په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سره حکم سي په ټول ستونزه باندې ځان خبر کی او پیږي څنګه حالا را ورته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي دا واقعا ستونزمن کار ده خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللی دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړي ده وظیفې پکې اجرا کړي دي کار کوي کار ځان ته پیدا کوي خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي په کار نه پوهیږي هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې نابلده یې هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي
هیله م دا ده
چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو آلات سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی سي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. تاسو هم په جریان کې یاستئ د ماشومانو حقوق. کله کله موږ هاورو سي چې له ځینو نه ماشومان اخیستل سوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګي نشي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابیږي، دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډ وکړو، زموږ خویندې ورونه هوډ وکړي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی سو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ به کله زه ځان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله له افغانستان نه راتلو، دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرمه او د ماشوم هم، نو هغه ماته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب وه، دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ ته یو سوپر مارکیټ بوتل، هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولی چې هغه ادرس مونږ ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څه نور خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې او جاینا بل جای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېده، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم، ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې په لومړۍ ورځ له دې سره مرسته شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توصیه کوي ستاسو اوبه وڅکي، یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې، هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځ نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي چې امدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ زه لا مثلاً دوی څومره ماده اوسی او وروسته به په دې وغږېږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای ته ستاسو زوکړه سوې ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده چې کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحاً او روانن مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. تعداد کسان مثلا په تدا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخته معامېږي او انسان له روحي لحاظه هم بېرته خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کې منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي، یو خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې چې څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی شي، خو هومره د انسان په ګټه ده، خو هومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېز لري، خو هومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا په ژبه باندې مسلط نه یو، یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې، مثلا یوه راتللې چې دلته نخي پکې نهشته، مثلا روجایګانه نهشته، نخي ته ځان سره روجایګانه راوړه، مثلا بلې راتللې کتان پکې نهشته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته زرفونه ډېر قیمته دي، لوښې ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه چې مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد مرستنې به هم نخي وکړه، مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه وخته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې سترګل کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغه ته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه، د خوند واخلي. مثلا چې یو ځای ته ځي، د هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې، دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرې نګ دي کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجری هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي. نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار څخه کړي، هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغه عمر مشکلات چې افغانستان خزو لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزو دون مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید 1% د خزو وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزو تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خزو کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوي؟
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزو ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زمونږ خزی بی چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت داو چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي، مګر ډېر خزی د رسم او رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولای چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول، دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه ویسته. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغه سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کوي، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتک کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا. او هغه وخت هم دغسې یو وخت هم و چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و، مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې، نو هغوی ته ډیر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخان هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي؟
یو خبره ده، کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د هماغې وطن خلک هغوی سره وګور نه کړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت څه چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور، رسم رواج، د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چا نه پوښتنه نشي کولی چې یو څه په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه سمه په کار دی، د کوم ځینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووتل، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو دپاره، چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، کدس راتوي تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوي، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت یې دا و چې هر څوک کله چې نوې راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم. کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم، دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد و چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه یې وجه وه چې هغه سختې چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلا هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډه شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وي چې د ورونو په غاړه وي، یا لیور ته واده کېږي، یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایې چې یوه کونډه مېرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا که له کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کېږي په افغانستان کې، دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پاتې کېږي هغلته ورسره بد چلند کېږي. نو دلته چې دی کله چې دې ته د هغه خپل حق د انتخاب نه ورکول کېږي، نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کېږي. بله دا چې د اسلام نظر که ورته وګوره، یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دی ټاکل کړل شوی وي، هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا نو هغې باندې هم دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي، نو بیا په ورونو باندې ټولنې باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسېږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کېږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي، یا پښتنه حتی ته نه وشي، لیور ته واده کېږي یا بل چا ته واده کېږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بېلابېلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي؟
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات، بد عنعنات باید ووایم، چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري، هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل چې دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي سره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله تله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه نه خبرای، د ژوند نه نه خبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې ضرور کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسې څه وایئ؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
ګوره، یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعیا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځو سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ و مصرف مسؤلیت یې نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. بر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهرته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کېږي هغې صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت فیصله ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایان دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
نه تر دې دمه خوراغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر مرکز ته هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبر اوسي، کې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ول سولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوریا، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبرې وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
Thank you. Shamal chale ji gulam paran jari, paro hua yagina